السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي افغانستان د سیمې د تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
د فراه ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فراه فرارو ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو بنده کړې ده افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې درې مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې څوارلس غړي وژل شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په پام کې لري په 2013 میلادي کال کې هم پر خپله دنده پاتې سي د خبرونو تفصیل د فراه ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فراه فرارود ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو بنده کړې ده د فراه د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه او ویل چې طالبانو تر اوسه شاوخوا لس کسان له ځانه سره بیولې دي په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي پر دغه لویه لاره اوس هم طالب وسلوال موټر تلاشي کوي تر دې وړاندې د فراه امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نه لري او له دې امله د دوی په وینا په دغه ولایت کې جګړې سختې سوي دي دغه چارواکو د روسیې سخت وسلو ته هم اشاره کړې و چې د طالبانو لاسته ورغلي دي بلخو افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې درې مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې څوارلس غړي وژل شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دغه کسان په الینګار ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل شول په اعلامیه کې راغلي چې په دې بریدونو کې د داعش وسلوالو اړوند یوه اندازه وسلې له منځه یوړل شوي دي د کورنیو چارو وزارت په یوې بلې اعلامیه کې بیا د طالبانو د ډلې د یوه قومندان د وژل کېدو خبره شوې ده خبر پاڼه زیاتوي قومندان جهان له خپلو درېو ملګرو سره د خپل جوړ شوی ماین په دنه کې او وژل سو د پېښې ډېر تیر ماشوم د کونړ په نړیوال سوالي کې سوي ده په افغانستان کې د لمړي ځل لپاره د وسپنې ویلې کولو یو د لوړ ظرفیت لرونکي فابریکه پرانستل شوه د دغه فابریکې چې خان سټیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و محمد اشرف غنی په خپل وینا کې په هیواد کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ اغه زیاته کړه
تاسو بهترینه ټکنالوژي په بهترین سټانډرد باندې راوړسته ده او د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې در سلویست کال رقابت کوئ نه دا چې دوه یا درې میاشتې یا شپږ میاشتې از این جهت از دیدگاه وسط مدت و دراز مدت خان سټیل ما ابراز اطمینان او بل دا ده چې بشري قوې باندې بهتیا پانګه اچوو
پر دغه فابریکې چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی دیرش میلیون ډالر پنګونه شوی د فابریکې د مشر خان محمد وردک په وینا د فابریکې د وسپنې د ویل کولو په برخه کې د هیواد دیرش فیصد اړتیا پوره کولای شي د مرکزی سایه د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان هر کال د 250 میلیون ډالر په ارزښت سیخ ګول واردوي چې د دوی په خبره د دې فابریکې سره به د اړتیا تر ډیره حد راټیټ شي بل خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خان جان الکوزي په همدې مراسمو کې ویلي چې د فابریکې د سیمې له فابریکو سره سیالي کولای شي سمشخل ازادي راډیو ری یو نوې راپور چې کارنګي چړنیز مرکز خبر کړی دی وایي چې سایبری عملیات د محل د ایران د امنیتي ادارو اساسي وسیله ګرځېدلې ده په راپور کې چې د جنوري په 4 منېټه خبر شوی راغلی ایران د خپل مخالفانو په ځنګړي ډول د سعودي عربستان او امریکا پر ضد او په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي لپاره له سایبری عملیاتو کار اخیستی دی د دې راپور لمخې د ایران سایبری فعالیتونه د دې هواد اساسي امنیتي ارګانونو لکه پوځي استخباراتو او سپای پاستران تر قومندې لاندې فعالیت کوي د کارنګي مرکز په راپور کې راغلی دی چې ایران په کوردننه د رژیم د مخالفانو پر ضد او هم د جاسوسۍ لپاره له سایبری عملیاتو کار اخلي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویل چې ایرانیان د خپل بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچوي نیکی هیلی وایي
It is a powerful exhibition of brave people
د وی دا د زړور خلکو ننداره ده چې له خپل ځپون کې حکومت څخه سخت ناراضه دي او غواړي چې په اعتراض کې خپل ځانونه له خطر سره مخامخ کړي د اغلې هله په وینا د ایران تر نه او یا په ډیرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدلې دي د ایران د مظاهرو په اړه تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه جوړه شوه په ملګرو ملتونو کې د ایران استاذ غلام علي خوشرو وویل له ملګرو ملتونو د امریکا ناوړه استفادې د ایران د اعتراضونو په باره کې د امنیت شورا غونډې ته لار پرانستې ده روسیې د دې غونډې له ترسره کېدو سره مخالفت کړی و او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپل دند پاتاسي تر دې وړاندې اوازې وي چې اشای نوموړی لولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ترنګلو اړیکو لکهبل ډیر ژر ل خپل دند ګوښاسي. ټیلرسن د جمعې پورس له سی ان ان ټلویزیون چینل سره په مرکه کې ویل چې فکر کوي د ولسمشر ټرمپ اداره په 2013 کال کې ډیره بریالۍ وه او اوس داسې پالیسۍ مخته وړي چې د هیله لري ل دې سره په 2013 کال هم ډیر بریالۍ وي. کله چې دغه د پلانونو په اړه وپوښتل سو ټیلرسن ویل زغ ام ټول کال دلته وسم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ولسمشر ترمنځ اړیکې د 2008 کال په اوږدو کې ترنګلې سوې. ان بي سي ټلویزیون شبکې په 13 اکتوبر کې راپور ورکړ چې ټیلرسن په جولای میاشت کې د پینټاګون تر غونډې وروسته ولسمشر ټرمپ د خندا وړ بللی و. په نوومبر کې داسې راپورونه خبره سول چې سپینه ماڼۍ د ټیلرسن د دندې د بدلېدو پلان لري، خو ریکس ټیلرسن پرون سی ان ان ته وویل چې ولسمشر په دې اړه هغه ته هیڅ اشاره نه ده ورکړې چې وشه یې دندې له خطر سره مخامخ ده. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وریدل. افغان ولسمشر وی په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ولسمشر غنی وایي په هیواد کې ملک توایفي نشته.
او موږ ټول څو ورځې دلته یو ځکه چې فصل د خدای خوس نه ملک طایفي ده نه میراثي ده.
ولسمشر غني د څرګندونو اشاره چا ته وه؟
هدف دا وی چې هغه سیمه ییز زورځواک یا هغه کسان چې مثلا سیمه ییز لاس باندې نفوذ لري دغه ته یو ډول سیګنال دوی ته ورکوي چې باید دوی د مرکزي حکومت تابعداري وکړي.
د افغانستان د ملي محاس ګوند مشر وی د بین الافغاني سولې لپاره د مخور قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ترکیبي کمیسون جوړوي. پر ایران د ملګرو د متحده ایالاتو د فشارونو په ایران کې دروانو اعتراضونو په اړه هم په همدې خبرونه کې ورسته ریپورت اوریدل. خبرونه په دوهمه برخه کې د نوي سپورتي خبرونه حقیقت څه ده او تاند څنګه دوهنی پروګرامونه خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته دی چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. خاغلی غنی چې د شمې پورزه په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو فابریکې په پرانسغونډه کې وینا کوله ویل چې په دې هیواد کې نه ملک توایفي ده او نه هم میراثي نظام. که څه هم خاغلی غنی د چانو مانه خست خو د چارو یو شمیر څوډونکي وای د غنی د څرګندونې ورستیو سیاسي جریانونو ته یو واضح پیغام ده. د موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورت کې ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې ملک توایفي نه ده او نه هم د دغه هیواد نظام میراثي دی. خاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو او سیخ جوړولو د وی فابریکې پرانستې غونډې ته خبرې کولې وویل هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. افغان ولسمشر د ولس غوښتنه په شریعت او قانون ولاړ غوښتنه وګڼل وی ویل ولس په اساسي قانون ولاړ نظام غواړي او افغان سیاسون باید دې ته ځان چمتو کړي چې د څلورو لسیزو نه نور بسته.
هیچ قدرت دی خواهی که نسته چه ده افغانستان ده ملی هدف مخونیسی او موک باید طول دیتا زانچم توکو چه تلوه کال بحران بست او موک طول سور از دلتیو زکت فصل ده خدای خوص نه ملک و طایفی ده نه میراسی ده. خلکو ده هر چاته چه ولس رای ورکرل آغا رازی او طول انشالله و تالا دا فرهنگ باندی بداری گود.
خغلی غنی کڅوم د چار نوم وانه خس خود چار وزین چرون کی وای د څرګندونه هغه کسانو ته واځي پیغام د چ حکومت ننګوي. نو موړه د څرګندونه داسې محل کوي چې په دې ورستیو کې په نظام کې د نن د زینو کړي لخوا سیاسي نندريو زور اخیسته دی. د بلب خواني والی اته محمد نور چې استفای د ولسمشر لخوا منل شوی ده پر خپل ځای په پاتې کې دوه ټینګار کوي وای استفای په شرطونو ولاړه چې اوس منتفي او د تدمنلو وړ نه ده. د کندهار برحال امنی قماندان جنرال عبدالرازق هم تازه په خپل څرګندونې کې ویلي د ملي وحدت حکومت نه دی ټاکلې او نه د لری کولو صلاحیت لري. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت او د سیمه ایزو ادارو د کمیسون اړوند غړي وژمه صافي وایي ټول خلک باید د قانوني اجراتو اړوند د حکومت غږ بدرګه کړي او بدرګه کوي، خو حکومت هم باید په خپلو اقداماتو کې جدي وي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د ولسمشر غنی نننۍ څرګندونې نه یوازې یادو دوه سیمې سیمه ایزو چارواکو ته متوجه وي، بلکې په خبره اترغه هم لوی پیغام درلود.
نو هغه چې شخص مشخص شوند د واضح خبره ده چې اشخاص دي، شخص بنوي، ځکه افغانستان په هر ګور په هر ولایت کې چې منګه غواړي یو د خدای یا حکومت غواړي او لږ دی یو کار او بنیادی کار وشي، دغه تر مخه بعض خلک د خاصو خاشاکو په مثال راجګیږي او د پرمختګ مخه نیسي چې هغه مختلف ولایتو کې مختلف اشخاص دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وایي ولسمشر غنی د هغو اشخاصو او ډلو ټپلو ته چې نظام او د افغانستان ملي ګټې ننګوي د اشاره پر ځای څرګند پیغام ورکړي. د د پوینا که حکومت ملک توایفي او د قدرت د جزیرو ختمولو جدیت لري، باید په وړاندې د مسلاتونو پر ځای د قانون حاکمیت ته کار وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ښاغلی غنی د شنبې پر ورځ په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو د فابریکې په پرانس غونډه کې ویل چې په هیواد کې ملک توایفي نه ده او نه هم نظام میراثي دی. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو کارپوه اسدالله میلاد په یوه مرکه کې پوښتلی چې د ولسمشر هدف له داشان څرګند داونو څو. ښاغلی میلاد وای
زه فکر کوم کله چې رئیس جمهور په دې اړه باندې څرګندونې کوي، هدف به یې دا وي چې هغه سیمه ییز زورځواک یا هغه کسان چې مثلا سیمه ییز لاس باندې نفوذ لري، دغه ته یو ډول سیګنال یا یو ډول انفارمیشن دوی ته ورکوي چې باید دوی د مرکزي حکومت تابعداري وکړي او دوی هغه ستونزې چې په دې اخر کې ځینې کسان لکه د بلخ والی یا مثلا ځینې کسان په کندهار کې د مرکزي حکومت په ضد باندې ځینې فعالیتونه غواړي ترسره کړي او یو څو خې هغه خپل سیمه ییز قدرت نو دغه په مقابل کې کوم دغه څه ښیي. خو دا په اصل کې زه فکر کوم ډېر واضح پیام هم د مرکزي حکومت یا د رئیس جمهور د محلي زورواکانو ته، ځکه څوک چې خبرونه تعقیبوي یا مثلا د سیاسي پېښې په هیواد کې تعقیبوي، زه فکر کوم ډېره واضح دوی ته معلومیږي چې حکومت ډېر قوي هوډ او تصمیم لري چې دوی باید مطابق د مرکزی حکومت د قانون او د غیر پروسه مطابق مخته لاړ شي.
بله، ولسمشر نن په خپلو خبرو کې یو بل مسلې باندې ډېر ټینګار دا و چې که هر څوک واک ته راځي هغه بل قانوني لاري چې د افغانستان اساسي قانون هغه واضح کړي چې انتخابات دی راځي به ټول غواړي چې یو قانونمند نظام موجود وي. او غوښتل مې دا پوښتنه وکړم چې د ولسمشر دې خبرو اشاره هم دی وروستیو تحولات ته څنګه؟
دقیقاً، ځکه ځینو خلکو په دې اخر کې یا ځینو سیاسي ډلو یا مثلا د اپوزیسیون په حیث یا ځینو سیاسي احزابو دا خبره مطرح کوله چې په نظام باندې باید سره خبره وشي او یا مثلا د لویې جرګې مسله یا د نورو طریقو نه دوی غوښتل چې په اوسني سیاسي وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي. خو د جمهور اشاره دقیقاً چې همدغه کسانو ته ده، ځکه د 2001 کال نه وروسته تمرکز په دې باندې دی چې ریښتیا هم په افغانستان کې باید دیموکراسي رامنځته شي او د خلکو قدرت باید د انتخاباتو د لارې یا د ټاکنو د لارې خلک قدرت ته ورسیږي او پارلمان په مغه ډول وټاکل شي او رئیس جمهور په غه ډول باندې وټاکل شي، او دا یوازینۍ لار اوس معرفي کیږي په افغانستان کې.
بلې، میلاد صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو څه فکر کوئ چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو برخو کې چې کوم مخالفتونه کیږي یا د مخالفت غږ پورته کیږي، دا څومره کولای شي په حکومت فشار راوړي؟
چته موږ په افغانستان کې د مرکزی حکومت وضعیت وګورو، حکومت په یو لحاظ باندې د بهرنیانو په مرسته باندې ولاړ حکومت دی، او بل دا چې په نظامی لحاظ باندې هم بهرنیان ډېر واکمنی لري په اساسي تصامیمو کې. نو د دولت د دوام لپاره دغه ستونزې چې په مختلفو سیمو کې رامنځته کیږي یا ځینې زورواکي مثلا مختلف د حل لارې پیدا کوي، دا د دولت د ضعف سره مخ کولای شي. اما هغه اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې داسې یو دولت چې د خلکو ثبات او امنیت تامین کړي متاسفانه تروسه شتون نه لري. یعنی موږ د دولتونو هغه فلسفې ته که وګورو، د یو دولت اساسي دنده دا ده چې باید امنیت تضمین کړي د افرادو. متاسفانه افغان حکومت او د هغوی نړیوال متحدین په دې کې پاتې راغلي دي.
دا ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو په اړه چې وایي په افغانستان کې ملک توفی نه ده او دلته نظام هم میراثي نه دی، د چارو د کارپو اسدالله میلاد څرګندونې مو واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د نړیوالو کنوینسیونونو خلاف عمل دی. په کابل کې د دې کمشنری ویان نادر فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو د خبرو پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو په اړه پر خپله پریکړه له سره غور وکړي. راپورونه وایي چې پاکستان تازه په دې هیواد کې سلګونو زرو افغان کډوالو ته ویلي دي چې د یوې میاشتې په موده کې له دې هیواد څخه ووځي. په دې اړه رپورټ له حدیث پردې سره.
د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له هغه هیواد د وتلو تر اعلان وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغان کډوال باید خپل هیواد ته په تدریجي او باعزته ډول ستنه شي. په کابل کې د دغه کمشنری ویان نادر فرهاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان روسي پریکړه د پخوانیو ژمنو خلاف ده. د ښاغلي فرهاد په خبره هغه ملتونه چې ځان نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن ګڼي باید پر کډوالو چې د ګڼو مجبوریتونو له امله خپلې سیمې پریښي فشار رانوړي.
نحو فشارهای مستقیم غیر مستقیم به هر شکلی که هست در هر آن گوشه و کناری از دنیا
دی وی د نړۍ په هر ځای کې باید پر کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د دې لامل ونه ګرځي چې دوی ته زیان ورسیږي، ځکه دوی وار لمخه زیان لیدلای دی. هغه ملتونو چې ځانونه نړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای کړي او ورته ژمن دي باید دغه اصل مراعت کړي تر هغې چې دغه مسلې ته اساسي حل لارې وموندل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې تازه پاکستان په دغه هیواد کې میشتو سلګونو زرو راجستر شویو افغان کډوالو ته یوازې یوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي وو چې پاکستان به په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د پاتې کېدو موده تمدید کړي، خو تېره اونۍ د پاکستان کابینې دغه موضوع تایید نه کړه. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې موضوع په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي، خو جزئیات یې ور نه کړل. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 1,000,000 قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د پاکستان د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې په پاکستان کې میشت شویو یو شمېر افغان کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې انتقاد کړی چې نوموړی هیواد د ډونالډ ټرمپ زور له افغان کډوالو سی. امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د نه همکارۍ له امله ټولې پوځي مرستې ځنډولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي پاکستان تل له افغان کډوالو سیاسي ګټه پورته کړې، خو دا ځل باید دغه ستونزې ته اساسي حل لاره وموندل شي. د دغه کمیسیون یو غړی یوسف صابر:
د پاکستان حکومت سره په دې کې په لوړه ساته باندې خبرې پکار دي، نه په ټیټه ساته، نه د وزارتونو په ساته. اول زه فکر کوم باید د دواړو دولتونو رهبریت یو بل سره تماس وکړي او د دې لپاره یو قوي ستراتیژي جوړه کړي ترڅو د پاکستان مشکلات هم حل شي او د موږ افغانانو مشکلات هم حل شي.
دوه خغلی صابر په خبره پاکستان ته پکار ده چې د افغانانو مجبوریت درکړي او په خبره یې کله هغه هیواد په سلګونو زره افغان کډوال په یو وار افغانستان ته راستنیږي، حکومت به له یو بل کړکیچ سره مخ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زم غغله ازادي رادیو اورید. افغانستان د ملي محاس ګوند مشر وای د بین الافغاني سولې لپاره د مخورو قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ترکیبي کمیسیون جوړوي. سید حامد ګیلانی د شنبې پر ورځ خپل پلویانو یوې غونډې ته ویل د کمیسیون بل حکومت او وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. یو شمېر دینی عالمان بیا وایي چې قومي مشران او دینی علما باید خپل نفوذ نه په استفاده د تلپاتې سولې لپاره هڅه وکړي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا وایي د حکومت له همغږۍ پرته به د سولې پر هر ډول هڅه به اغیز وي. په ډیره جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د ملي محاس ګوند مشر وای د وسلوالو طالبانو رهبری په افغانستان کې د اوله بل هر وخت زیات اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر سوی. سید حمید ګیلانی د شنبې په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره له قومي مشرانو او دینی عالمانو جوړ یو ترکیبي خودجوشه افغاني کمیسیون جوړوي.
او سوچه خودجوشه افغانی ناسته به او که او اطراف ده قضیه سره ما اغا معلوماتون چیزه لرم بهترین فرصت داده اکثریت ده مشابرتابه ده طالبان اوست وطن که دیخ پل پا طالبان هم غا کهم چی وطن ده ده پا دولت هم وایم چی وطن ده 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 هر خوانه چی موری په جنگ کې د دې وطن بچیان دي دغه ورځ دی.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي په یاد کمیسون کې به د هر ولایت یو جد دینی عالم او یو مخور قومي مشر ګډون ولري چې د سولې په اړه به خپل وړاندیزونه له دوی سره شریکوي. د ملي محاذ ګوند مشر وای افغانستان د سیمې او نړیوالو قدرتونو په نیابتي جګړې بدل سوی او ورځ تر بلې پکې د جګړې لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وای د سولې لپاره هر ډول هڅې باید له دوی سره شریکې سي. د دغه شورا غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل د حکومت له همغږي پرته به د سولې لپاره هڅې بې اغېزې وي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې تل ټینګار کړی و چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان وایي قومي مشران او دیني عالمان باید له خپل نفوذ نه په استفادې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. د غونډې ګډونوال دیني عالم مولوی محمد سالم احساس په عالمانو غږ وکړ چې د سولې د راوستلو لپاره خپل علم پټ نه کړي.
شیراسی ورونو قومي مشرانو علماو نور خپل علم مفتوي. قومي مشرانو هر څوره طاقت چلري مفتوي. راسي په افغانستان کې چې بهر روان باندې آرامي راځي
د سولې د عالي شورا په خبره د افغانستان سوله کورنی او بهرنی آباد لري چې افغان حکومت په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړي او په جدیت سره کار روان دی. خو د افغانستان د ملي محاذ ګوند مشر سید حمید ګیلانی وای د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره به عربي هیوادونو، روسي او ګاونډیو هیوادونو، تاجکستان، ترکمنستان او په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او چین ته هم سفرونه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو سره د امریکا لخوا د نړیوال ملاتړ غوښتنه په ملګرو ملتونو کې له بېلابېلو عکس العملونو سره مخ شوې ده. ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر نورو سربېره د امریکا یو شمېر متحدانو هم په دې اړه پوښتنې پورته کړې چې آیا دا شورا د ایران پر وروستیو مظاهرو دریس نیول شي او کنه. په عین حال کې له ایران څخه د حکومت پلوي او مخالفت کې د تازه لاریونونو رپورټونه هم رسېدلي دي. د دې موضوع جزئیات له اجمل اندورو.
د ایران دولتي رسنیو د حکومت په پلوي د هغه لاریونونو تصویرونه خبر کړي چې د شنبه په ورځ د ایران په څو ښارونو کې شوي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې په تهران او نورو ښارونو کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تصویرونه او ویډیوګانې هم خبرې شوي. د تهران د وروستیو مظاهرو په اړه څو ساعته وروسته له هغې رپورټونه ورکول کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د ایران د مظاهرو په اړه د امنیت د شورا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه د ایران د حکومت ضد اعتراضونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې ایراني وګړو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړی. د نیکی هیلی په وینا د ایران په نهاویا سیمو کې د دې هیواد وګړو د حکومت پر ضد پاڅون کړی او زیاته یې کړه. نیکی هیلی وایي دا د هغه زړورو خلکو چې د خپل ځپونکي حکومت له اقداماتو په تنګ راغلي و ځواکمنه مظاهره ده چې د دې اعتراضونو په کولو خپل ژوند له خطر سره مخ کوي. نوموړي ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړ چې نړۍ کړنې څاري. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا وویل چې د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې لپاره د بهانې په لټولو د امنیت د شورا له دریځه ناوړه استفاده کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو هم د امریکا پر متحده ایالاتو تور پورې کړی چې پر یوې داسې موضوع چې د په وینا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له ماموریته بهر ده دا غونډه یې رابللې او له امنیت شورا یې ناسمه استفاده کړې. له بده مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ځینو غړو د مقاومت سربېره د شورا اجازه ورکړه چې د امریکا د وسنۍ ادارې لخوا ترې د یو داسې مسلې په اړه ناسمه استفاده وشي چې د امنیت شورا له ماموریته بهر ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین، سویډن، بولیویا او ځینو نورو هیوادونو استازو هم په دې اړه ملاحظات څرګند کړي دي. په امنیت شورا کې د امریکا ځینو اروپایي متحدانو هم په دې شورا کې د ایران د تظاهراتو د بحث راپورته کولو د توجیه په اړه پوښتنې کړي. د فرانسې استازي ویلي که څه هم د ایران وروستۍ مظاهرې د اندېښنې وړ دي خو دا نړیوال امنیت ته ګواښ نه متوجه کوي. البته برتانیا بیا د دې ګام ملاتړ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د امریکا هغه بربنده هڅه شانډه شوی چې د دپو وینا د دې شورا د ماموریت نه ناوړه ګټه اخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن منلی چې د ایراني اعتراضونو په اړه نړیوال عکس العمل یو څه نهیلي کړي او مایوسه کړي دي. په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې ته ګوته ونیوه چې اروپایي ټولنې د ایران د هغه غږونو د ملاتړ لپاره چې د اصلاحاتو غوښتنه کوي د ریکس ټیلرسن په وینا پیاوړی دریځ نه دی خپل کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د دې ادارې په عوایدو کې کموالی راغلی دی او زیاتوي چې د ښاروالۍ عواید ښاري خدماتو پورې تړلي دي، خو د خلکو لخوا د ښاروالۍ د خدمتونو د پیسو نه ورکولو له کبله په سږني مالي کال کې دغه اداره د عوایدو له کمښت سره مخ شوې ده. په دې اړه جزئیات زموږ د همکار اجمل آرین په رپورټ کې اورو.
د کندز د خاروالې په وایدو کې د تیر کال په پرتله سش کال کموالی راغلی. د کندز خاروال نجیب الله عمرخیل د دغې ادارې په وایدو کې د کموالی خبر ورکوي او زیاتوي چې د روان کال په مالی کال کې دغې ادارې ته 100 میلیون افغانۍ هدف ټاکل شوی و، خو د خلکو د همکارۍ د نشتون له کبله دوی نږدې 50 میلیون افغانۍ عواید راټول کړی چې ټاکل شوی هدف یې نه دی پوره کړی. په روان کال کې زموږ وایډ ډیر کم دی، ځکه خلک د ښاروالۍ د پاکولو او صفایي روپۍ نه ورکوي، خو که چیرې خلکو د پاکولو او صفایي پیسې په وخت سره ورکړې وای نو ښایي موږ به 100 میلیون افغانۍ راټولې کړې وای، خو موږ په مالی کال کې یوازې 9.5 میلیون افغانۍ عواید راټول کړی دی. د هغه په خبره چې د ښاروالۍ عواید د کورونو د پاکولو، د منډیګانو د اجارې، د نفتي توکو د خرڅلاو ټیکس او په داسې نورو برخو پورې تړلی ده. ښاغلی عمرخیل زیاته کړه چې په روان کال کې دوی لسګونه پروژې د ښاروالۍ له پراختیا بودیجې او د مرسته کوونکو موسو په مرسته په دغه ولایت کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. بلخوا د دغه ولایت ښاریان بې وایي چې کندز له نسبتا لویو ښارونو څخه شمیرل کیږي، خو تر اوسه پورې د وسایطو پارکینګ او د کورنیو لپاره د تفریح مناسب ځایونه نه لري. د نوموړي ښار یو تن اوسیدونکي خوشحال خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ښاروالۍ چیرې پیسې مصرف کړې دي، چیرې کار کړی دی؟ دوی ته مور چې کار کړی ده، ما خو تر اوسه په دې کندز ښار کې نه کوم سړک لیدلی ده، نه کوم ویاله ملدلی ده، هیڅ شی نه دي. اما کثافات پراته دي، اوبه سار شار خواته، سړکونه خراب، ټول شار خراب، ناقه پیسې بېجای بېجای مصرفوي، نمایشي کارونه کوي، پیسې ځانو ته وښي.
د دغه ولایت ښاروال په داسې حال کې د خپلو د عوایدو د کموالي خبره کوي چې ځینې خلک بیا په دې ادارې کې د فساد د زیاتوالي خبره هم کوي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي سربلند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قسمی که ما دیدیم مصارف بسیار بلند بود، اما پروژه های ساخت
د ښاروالۍ لخوا پر یو شمېر پروژو ډېرې روپۍ لګول شوې دي، خو د پروژو کار د قناعت وړ نه دی. موږ له دولت څخه غواړو چې د ښاروالۍ په اداره کې وړ کسان پر دنده وګماري، څو په سمه توګه د دولت عواید راټول کړي او په مناسبو ځایونو کې مصرف کړي. خو بیا د دې ولایت ښاروال په نوموړي اداره کې د فساد شتون ردوي او زیاتوي چې د دې ادارې عواید د خلکو له غوښتنو سره سم په مناسبو ځایونو کې لګول کیږي. د کندز د ښاروال د خبرو پر بنسټ چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې ماستر پلان پلي کړي او تر څنګ یو شمېر نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري چې په پلو کولو سره به په بیلابیلو برخو کې د دې ولایت د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. خو د دې ولایت خلک وایي چې د کورنۍ عوایدو زیاتوالی او په سمه توګه د عوایدو لاسته راوړل د افغانستان د دولت یوازینۍ هیله ګڼل کیږي، خو په پراخه کچه اداري فساد او په ځینو ځایونو کې د زورواکانو شتون د دې سبب شوی څو کورنۍ عواید څنګه چې لازمه ده ترلاسه نه شي او په دې توګه دولتي چارې تر اوسه پر بهرنیو مرستو پر مخ ځي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
و امریدل چې د کندوز ښاروالۍ وایي چې د خلکو د خوا د پیسو نه ورکولو له امله د ښاروالۍ عواید سکال کم شوي دي. او اوس هم له اسمت ساروان څخه یو روغتیایي مطلب اورو.
ډیر خلک له چاغښته زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورته رانیولې د درملو تر خوړلو پورې هیڅ هڅه نه سپموي. اکثره درمل جانبي عوارض یا تاوانونه لري او له ځینو کسانو سره سپورت هم چندان مرسته نه کوي. د امریکا د ټیکساس پوهنتون طبي څیړونکي وایي چې یو نوی درمل یې جوړ کړی چې ډیر اغیزمن دی. دوی وایي چې دا درمل یې پر چاغو موږکانو ازمویلی او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټیکساس د طبي علومو د څیړونکو په وینا دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغو ته یې د پخوا په شان خواړه ورکول. د موژکانو په بدن کې د وزن لزیاتیدو سره په یو وخت د چاغش په حجرو کې د ان ان ام ټی په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یو بریک په شان عمل کوي او د چاغش د حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي د چاغش په حجرو کې د وازګې سوځیدا ډیریږي. خو نوی درمل ان ان ام ټی پروتین نه پریږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځیدو میتابولیزم زیاتیږي. څیړونکو لومړی موژکان چاخ کړل، بیا یې دا درمل ور پیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته یې د بدن په سلو کې وو وزن او د غراس په سلو کې 9 وازګه او د چاغش د حجرو اندازه کمه شوې وه. د موژکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
د فرا ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فرا فرارو ترمنځ لویې لارې وسلوالو طالبانو بند کړې ده. د فرا د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد له ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره تایید کړې ده. په فرا ولایت کې د ازادي راډیو خبريال وایي پر دغه لویې لارې اوس هم طالب وسلوال موټر تلاشي کوي. افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې د دریو مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې 14 غړي وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په یوه اعلامیې کې ویل سوي چې دغه کسان په الینګار ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د ډلې یو قومندان د خپلو دریو ملګرو سره د خپل جوړ سوي ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې ویلې کولو یوه د لوړ ظرفیت لرونکې فابریکه پرانستل سوه. د دغې فابریکې چې خان سټیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و. پر دغې فابریکې 10 میلیونه ډالر پانګونه سوې ده. د نوی راپور چې کارنیګي څېړنیز مرکز خپور کړی دی وایي چې سایبري عملیات دا مهال د ایران د امنیتي ادارو اساسي وسیله ګرځېدلې ده. په راپور کې چې د جنوري په 4 خپور شوی راغلی چې ایران د خپلو مخالفانو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان او امریکا پر ضد او په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي لپاره له سایبري عملیاتو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویل چې ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپل دنده پاتې سي. تر دې وړاندې اوازې وي چې شایي نوموړی له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ترنګلو اړیکو له کبله ډېر ژر له خپلې دندې ګوښه سي.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زیورو.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د نړیوال جام په لومړۍ تمریني لوبه کې سبا د بنگلاديش سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان دوهمه تمریناتي لوبه به د جنوري د میاشتې په 9 نیټه له نامیبیا سره وي. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ نړیوال جام چلی په لومړۍ لوبه کې به افغانستان د پاکستان سره مخامخ شي. افغان 19 کلنه لوبډله له تیرو دوو اونۍ راهیسې په نیوزیلند کې نړیوال جام سیالۍ ته په تیاری بوخته ده. د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د ښار جوړونې وزارت او خزانو ریاست ترمنځ لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي پاتې ورسېده. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې د غلیګ په بل لوبه کې د مشرانو جرګې د فوټبال لوبډلې 2-0 په پایله سره د سوداګرۍ وزارت د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال لیگ سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې درې میاشتې به دوام وکړي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه والنسیا له جیرونا سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 2:45 د والنسیا په کوربتوب ترسره کیږي. د دغو سیالۍ په بل لوبه کې بیا لاس پالماس له ایبار سره نن شپه 10 مخامخېږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه.
د برېښنا او د ځمکو کمښت د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بله هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اتاق رئیس شیرباز کمینزاده میلمه دی. هیله ده د دې خبرونې تر پایه را سره واوسئ. کمینزاده صاحب، تا ته هرکلی وایو. که پیل له دینه وکړو چې د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي، له تیرو څو کلونو را په دېخوا څومره ورته رسیدګي شوي او څومره حل شوي دي؟
ګوره داسې، موږ افغانستان اول خو تاسو نه مننه کوم، د تاسو د راډیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار وار ویلي چې په تیرو او په یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل. له بعد مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دی کې چې موږ په خپلو پښو روان شو، په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی. صنعت هیڅ نه و رشد ورسره ونه کړو. صنعت چې کوم رشد کړی، دا د افغانستان د صنعتکارانو خپل حدسه او هاند دی. ځکه یو مثال زه درته وایم، هیڅ نوع امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نکړل شو. حتی بیلانس مو ورکوله، مالیه مو ورکوله، مواد بالمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو. موږ دی و کمونیستیست سیستم نه راغلو یو پیشرفته اقتصاد سیستم ته، یا د اقتصاد بازار سیستم ته. دلته یو ستونزې راغلی، تصدیان زموږ خطش میشولې. نو په دغې کې دولت څنګه چې شاید و باید و دوته جهت ورنه شوای کړی. د دې په نتیجه کې څه مشکل راغلل؟ په آخر وخت کې کرزي صاحب کې موږ تشخیص وکړو تقریبا 3000 فابریکې په سر تا سر د افغانستان کې د صنعتکارانو په حیات سوهند آن دا ایجاد شوه. دلته کله چې وروسته د دینه او هیڅ نوه کومک هم ورسونه شو، ما در ترد وکړو چې 15 صنعتي فابریکو ته دولتي لمزکه ورکړی شوی، معیاري پارک جوړ شو. نور ټول پارک په شکل باندې د پولي چرخي صنعتي پارک او صنعتکاران په کار شول. ورو 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 په وکړي جوړ کړي. وروسته دوی دولت سره ذهنیت پیدا شو، هغه ذهنیت هم د افغانستان صنعتکارانو موږ ورکو. د زیات تلاش په نتیجه کې دولت هم دته کنوینس او آماده کو چې دولت وایي چې وس خو تل د کومکونه خو نشته. وس باید صنایعو ته تاسو توجه مخکې کړی وای. صنایعو ته باید تاسو توجه وکړي. هغه مامغه وو چې د کرزي صاحب د حکومت په آخر کې دولت ته متوجه شو، خپل رئیس جمهور متوجه شو، د شورا عالی اقتصادی جوړه کړه په کې موږ صنعتکارانو ته عضویت راکړه، او بیا موږ خپل پیشنهادونه د دې سره شریک کړل. ته دې نه پوري چې تقریبا څلور کاله به کېږي. په دغې څلورو کلونو کې واقعا د نظر وړ کار شوی. طور د مثال یولس موانع وي د صنایعو په مخ کې چې دا موږ ته ایجاد شوی وي. موږ نشوای کولای چې د دغو موانعو په وجود سره موږ مخکې ولاړ شو. په طور د مثال بلمثل تولیدات و تعرفه په بلمثل موږ به خام مواد را وړلم 5% محصول به ورکوو، که به پاخه مواد دیغو شی را وړلم 5% محصول به ورکوو. دغه عجز شو، دا پیشنهاد اول موږ وکړو. دولت سپدې کې 300 قلمه مواد کارت او پورته تعرفه می جوړه کړه، تناسه اجستم کړه چې اولینه د مشروبات غیر الکولی و. مشروبات غیر الکولی مثلا اوبرت لید پاکستان، جوسونه رتلل. دا یو دم چې کله د کوکولا او د نورو کمپنیونو ایجاد شوې، په دې تعرفه موږ سالوي 500% تل وړکه. هغه د چې تاسو وزګوري په بخش د مشروبات غیر الکولی کې کاملا د خود کې پایاله ته ورسیدو.
کمی زاده سه ستونزې په زینو برخو کې وی حل شي بي دي. په ځنګل ډول په صنعتي پارکونو کې چې کوم ستونزې موجوده وي، مثلا د ننګرهار صنعتي پارک ته، د کندهار صنعتي پارک ته چې ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون لامل هلته لزګونی فابریکې په ټپه باندې ولاړې دي، همدغه ډول د کابل صنعتي پارک ته، د یو شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه. په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي، له تیرو څو کلونو را په دې خوا اوس ورته څومره رسیدګي شوي؟
ګوره دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو، د برق ستونزه لرو. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود برق لرو. هلته د موږ یو پارک د سارشاهي جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی. سرکونه یې ښه جوړ دي، مځکې تقسیم شوی، برق نشته. برق یوه داسې مسله ده چې دا داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو په خپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو، په اصطلاح تولید کړی شو. اوس دولت لاس په کار شوی چې څو بندونه جوړ کړو، انهار جوړ کړو. چې هلته بند چې جوړیږي، بیا بانک جانی هغو ته بجټ نه ورکوي. داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسه چې د بندرگان ها رو بندونه جوړ کو. خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتي برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتي برق کولای دا شو چې وس نو کرتانو د درونټي برق وو وس د نغلو برق هم لګلګ سدي سروبي د نغلو برق هم ننګرار ته روان دی. یعنی نسبت به سابق سناسد برق غم خوړل شوی اما در 90 ساتلس میگاوات برق پنیگرار کده خو مخ پنیگرار کده اوس که تا 50 میگاوات برق هم ورکی پنیگرار که کم دی زکه مخ صنایع دومره رشد کلای په کابل که هم مادر طرز وکو چې مخ 100 میگاوات برق په درکالونو کې نشوای چلاولای لی از زیات بو اوس مخ 100 میگاوات برق یا 90 میگاوات برق تقریبا د اوس عملا په پارکوی صنعتی پولیچرخی کې استعمال وو اما دولت نه غوړو چې 100 میگاوات نورم راکو په کندهار کې خو وسیس برق نده ده لاینی شروع کرده ترسو غزنی تا ورسی غزنی تا ولرشی کندهار تا هلتا کومیو چه لگ برق ده یقه برق بلکل بی کیفیت برق ده تنها هلتا جنریتورو نده جنریتورو پا طریقه بانده اموخ پارک سنتی تا برق ورکیوی نو پا جنریتر خو سنت نچلی.
یعنی ده برخنا پا برخ که ستونزه لپا زی پاتی ده؟
گره ده برخنا پا برخ که ستونزه پا مزار که زموگ نسبتاً حل ده هرات که حل ده په کابل که په نسبی شکل حل ده نیمه حل ده نیمه نده حل یا مثلا 15 یا 20 حل ده 15-20 مشکلات تر وسه مشته که دا غستون زر طول حل شی یعنی په ټول افغانستان کې بلخواست حل شي خو په پخا کې خود اسې نه و ګوره اوس ظرفیت صنایع ډیر لوړ دی صنایع د افغانستان ته د 50 کالو مخکې صنایع مګوره یا د 3 کالو مخکې صنایع مګوره نن د موږ یو فابریکه 40 میگاواټ برق ضرورت لري یو فابریکه نو بنا انقدر دولت کار دی موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړي چې د افغانستان د آبادۍ لار ده چې زراعت میکانیزه شي او صنعت په پوه ودری ماده استخراج شي د دې لپاره د په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی که برق نوی هیڅتنه شي کولی.
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې ده؟
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو. یعنی ځمکه ستونزه دوی دی دلته ځینې مځکې دي چې دولت لکه تاسو مې وزیر ته اشاره وکړه مځکه توضیح کړې هغه مستحقو کسانو ته نه ده رسېدلې په تېرو وختو کې زنه داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې پابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان درڅ نه لري نه دولت ټاک هغه ورکولی شي کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله پابریکه پهاله کا یا د ادم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی پابریکې سقوط شوې بناان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړه ترڅو موږ پابریکات ونه دري او حمایت وشي. نو ځینې پابریکات داسې درېدلي یو تعداد دي چې نوې سرمایه‌گذاری رسي چې سرمایه‌گذاری وشي هغې ته هم ځکه نشته ځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولی دی هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول پښتانه په کابل کې موږ ونه شوای کولی چې حتی جمعه محمد محمدي دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توزیع کړو خلق قصب کړی و د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پاس توزیع شو تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی کمرهیو کې 3.5 جریب هم ځکه موږ لرله چې هغه پارک شو نقشه م د هغو ته را جوړه شوه څوک راغلل بس ټول یو نیوه لازوتي قواله یې پېتېره
چا غصب کړو
فقط ځینې کسان راغلل شهرکونه یې کې جوړ کړي وو چې په هغو کې د عزیزي صاحب نوم یادېږي عزیزي صاحب ته موږ ورغلو ټول صنعتکاران ورغلو ورته ویل چې عزیزي صاحب دا پارک جوړ کړی دی نه موږ به درنه واخلو صنعتکاران عزیزي صاحب وویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه اخیستې او دا مې قواله ده او زه خو زړه مې څه که کورونه پکې جوړوم که پارک پکې جوړوم دا یې ما خپل کار دی موږ دې تشویق کو چې دا یې که پارک جوړ کو.
بلکل کمیزاده صاحب، د ځمکې په برخه کې د یو شمېر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې ځینو پانګه اچوونکو زیات ځمکه نیولې ده او کار پکې هغومره په هغه شکل باندې نه کوي. دا ستونزه واقعا موجوده ده؟ دا ستونزه شته؟ تاییدوایه؟
زه هېڅکله نه تاییدوم وروره. هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده مځکه یې فکر کومه چا به نیولې وي. زه خو چې تر کومه ځه پورې په دغې صنعت د افغانستان کې فکر کومه زه خو داسې څوک نه وینم. مثلا کوم شرکتونو چې زیات هم ځکه نیولې ته وګوره چې د هغو معیار څه شی دی. هغه مځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر پاله دي. غیر مځکې خو زه هېڅکله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مزکه ورکړی وي وغه د غیر فعال وي. زه خدا سه مثال نه لرم، ورونه که څوک مثال لري نو دا لوعقل هغه دی مثال ورکو چې په پلانکی ځای کې چم ځکه نیولی یا دولت ورکړي. دولت په هیڅ صورت کې مثلا دا سم ځکه چې چاته ورکړي، زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي دی پولی چرخی کې، هغه څوک چې وایي چې ممکن د ماتلوتی درکړي ممکن دی غوم ځکه غیر پالوي. نور خو زه داسې غیر پالم ځکه او د ځنې صنعتکارانو ځکه داسې ده چې په کرایه ورکړي، پابریکه یې سوځېدلې، باید شارګان ملامت نه دي یا بینکراپ شوي، همځکه یې بل ته په کار کرا ورکړي. او د موږ هم تلاش دا دی، افغانستان ولسمشر د اوس حتی تعیین کړی هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخستی او دوی په غو کې صنعتي فعالیت نه کوي، یو هوټل ته جوړ کړی وای، بل چې د دې مخالف هغه څوک چې صنعتي مځکه یغدا پابریکه لري بل صنعتکار ته په کرا ورکړي، دې سم موږ زیات مخالفت نه لرو. ممکن د دې په توانمندي نه وي، د ماشین آلات رقابت
د کورنیو تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمیر شکایتونه موجود دي. د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسو خلکو ته ډاډ ورکوئ؟
زه ډاډ د خلکو ته ورکوم، د ګران هیوادوالو ته، چې موږ صنعتکاران د افغانستان د ژمن نیو چې موږ تولیدات خوي، موږ خپله د رقابت، داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت دې ته هڅوي چې باید موږ تولیداتو کیفیت خپل ښه کړو. که د تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو، اولین لوی ضرر یې خپله فابریکهدار ته راځي، ځکه د ده فابریکه سقوط کیږي، دای رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو، کله چې په مابین کې خپله که موږ سغږیږو، خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دي موږ سل په سله ښه تولید را وباسو، دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ، د کمره ستاسو ګورئ، د وسایل ګورئ، بوټ ګورئ، جامې ګورئ، دا په اول کې داسې نه وي. دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي، سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلي. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله او ډیر ښه شوی، ډیر مخکې راغلی. موږ که سیخې ګل تولیدو، د اوس سیخې ګلو ببره وز ماته چا ویل ما د سیخې ګلو نمونه جاپان ته وړې وه، هلته مې دکتر اخیسته، ویل هلته ټیسټ کو، د موږ سیخې ګل د جاپان د سیخې ګل نه کوو.
څو قلمه کورني تولیدات داسې لري چې حساب پرې کېدلی شي او د دې تر څنګ په د ګاونډیانو سره رقابت کېدلی
شي؟ دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په غو حساب کېدلی شي، د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي. نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایي ته رسولی. دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو، زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی، زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره اوله خبره کو، زموږ د چاپ او د بسته‌بندۍ بخش چې زه یو د غوډه بخش دیم چیلنج ورکوم چې ما چاپو بسته‌بندی په ان شاء الله په دو منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولیس چرخي کې په دې کابل کې د سپابریکې درته خایم چې په دو منطقه کې جوړه نشته، یعنی په دې منطقه کې باور وکړه کې یا ایران لري یا پاکستان ولکه دوبی لري.
غوښتنې مسدی خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې افغان حکومت نه
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتور خصوصي دوه برخې دی، تجارت دی او صنعت دی. په صنعت کې استخراجي صنایع دی، پلاستیک صنایع دی، په سلها و رقم صنایع دی، دیده ای طول و یو اغوخته نده ده صنعتکارانو. اغا داده چه بلمثل تولیداتو چه ظرفیت و دلتا موجود وی پا افغانستان که تروپه باید وڑی شی دولت یار رواز دوڑای وی پی دا یو اساسی ستونزه چه باقی پاته ده. اغا داده چه مو گواهی ده زیربینات دولت باید توجه وکا چه خلاره داده چه یا دولت پخپلک توان مندی لیری پارکونه جوڑ که او نور سرمایه جذب کو، برق ورتوار کو، زیربینا کامل جوړه کو. مثلا په زیربینا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مزکه ده، د ټول شون دی چې د ټول باید آماده کو او ټول تولیدی فعالیت صورت ونیسی. او دوه برخه ده قوانین دی چې قوانین هم ځنې ټکر لري، کمونیستی قوانین په خوب پاتشی وی دن نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دیت باید توجه وکا سهل کا قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان در دیر سهل کا شپاپیت ما باید تراولی در دیر به اساس مهم کار ده چې پات ده. او بل مسائل ده چې برق تا سناسه لکه اگه زیربینا پا بخش که دیسی توجه وکا. او بل تا طول مهم ده چې کریدیتونو تا دی باید توجه وکا. مثلا موگ افغانستان و میلیارد دلار مو لرو، کپیتال لرو، دغه
او یاد نور بینکونو سره چې زموږ پیسې دي خصوصي بینکونو سره او دولتي بینکونو سره دا په یو میکانیزم په یو شکل باندې په کم ټیکټونه باندې د صنایعو په او د زراعت او د خو شرکتونو چې هغه داخلي چې هغه تولیدات کو دغه ته په اختیار کې په کم ټیکټونه ورکو تر څو د خپل ځان جوړ کو او خلکو ته زمينه د کار مساعده شي.
ډیر زیاته مننه کوم زیاته سپ کور
کورم با
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې به د یو داسې ځوان خبرې واوري چې ژوند یې د نغمو په تار تړلی او سندرې وایي. دې ځوان څنګه سندرې پیل کړې او څنګه په دې برخه کې مخکې لاړ دا به هم ترې واوري.
چخه کمبوس او چپخان داز ویل شي نو شاعریم خایستوي ضرور بدل خلک په ژوند کې ځای پیدا کوي.
کم هنرمن که چې کم خیاستونه اوسې هغه ټول په دې کې موجود دي.
د کخین انتخاب کوي خ غغم لري.
نمې صدا نمې سکیږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي.
ځوان سندرغاړی مبین وصال په لوګر کې زیږیدلی خو ډېر عمر یې په خیبر پښتونخوا کې تیر کړی او اوس په کابل کې میشت دی. د تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او تمه لري چې له دې وروسته به پوهنتون هم ولولي. وصال وایي دی په یوې هنرمندې کورنۍ کې زیږیدلی نو ځکه یې په کور کې ډېر مخالفت نه دی شوی بلکې مرسته هم ورسره شوې.
موسیقي د زور کار نه ده، د مینې او د محبت کار ده. زما سره ډېر د وړوپل نه شوق و. په کور کې هم راسره یو څه کسان خلاف و، یو څه کسان راسره. که وصالات آینده کې هنرمند شي نو ښه به وي، موږ به ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړو. نو همغه و شکر ده چې بیا وروسته ټول موافق شول او خپل پلارجان مې راسره ډېر موافق ده. دې ما سره د موسیقي په برخه کې ډېر هلې ځلې هم کړي دي. هغه په خپله هم د رباب یو ښه ماسټر و. خپل وخت سره زما نیکه مرحوم حاجي صاحب محمدین ډېر ښه رباب نواز و. هغوی اوس وفات شوي دي، خدای د هغوی وبخښي. دوی هم راسره هڅې کړې وې تر خپل وسه پورې.
مبین وصال وایي ډېره موده کېږي چې سندرې وایي خو دا تر اوسه څومره سندرې ویلي؟
به اوسه پورې ما ډېرې سندرې ویلي دي. د دې نه مخکې دغه د کیسټو یو وخت و، یو دور و چې هغه وخت کې ما مخکې کیسټو ډېرې زیاتې کړې وې. اما اوس داسې یو وخت راغلی چې یوه سندره یا دوې سندرې کېږي، سیکوینس کېږي یا فرض کړه په دې آډیو ویډیو کېږي. لږ غوندې د کمپیوټر دور راغی. دا دوه درې کالو کې تقریبا زما په فکر 50-60 پورې زما سندرې رسېدلې وي. په دې کې مختلف دي، ټپیزې دي، ټپې دي، غزل لوبې دي. اول ما یو غزل ریکارډ کړی و د ظفر صاحب شاعری وه. دا مې چې کله ریکارډ کړو نو وخت چې ډېر مینه وال خوښ کړو او اوس هم ډېر خلک ما په مغه پېژني.
د جانان غمه مالت سلا رازه یار دې را لېږي کا په خپلا رازه. د جانان غمه مالت سلا رازه یار دې را لېږي کا پخپلا رازې. یار دې را لېږي کا پخپلا رازې.
وصال وایي په ټولنه کې اوس خلک د هنر او هنرمند قدر کوي چې په باورې د تعلیم له امیدو سره به دا ستونزه نور هم حل شي.
مختلف خلک شته دي، ډېرې داسې خلک شته چې هغوی هنر ته زیات قدر لري، هنرمندان ته ډېر زیات مینه ورکوي، محبت ورکوي. اما متاسفانه داسې خلک هم شته دي چې هغوی تهدید کوي. بیا اوس هم د مخکې په پرتله ډېر بدلون شوی ده. ماشاءالله خلک پوه شوي دي، تعلیم تحصیل زیات شوی ده، دوی هم پوهېدلي دي. زما په فکر هنرمندي د مسخرو کار نه ده، پورا یو عمر په کار ده چې ته خپل هنر ته کار کوي، یو موسیقي کار کوي.
زما وجود لکه ملنګ پکې لورا یخکاری.
په ځوانو سندرغاړو کې مبین وصال هغه سندرغاړی دی چې خپلو سندرو ته ښه شعرونه انتخابوي. دی وایي په دې برخه کې له خپلو شاعرانو ملګرو مرسته غواړي او په دې خاطر چې ښه شعرونه پیدا کړي هر وخت په مشاعرو او نورو ادبي غونډو کې ګډون هم کوي.
د ښه شعر او شاعري او د کمزوري شاعري معلومات کوي. انسان دا بنده دا کمزوری دا زما پی فکر اونه رسیگی نوزه شکر دا ملگری لرم ادیبان شاعران زی بید دینا چه زی سندری وای می سندری ریکارد کوم سهارو بیگا مشایرو که کارکتنو که نو دسی مختلف و غندو که برخ اخلم ار سوک سندری وای خو هاگا سوک سندر پا کار دا او وای چی مینی نیو وای خ زوغ سری وای پا دی کدیر خبری دی اما دا سو خبری دی چی خ کمبوس پا خ مانو او چې په خان داز ویل شي تو شاعریم خایسته وي ضرور به د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي.
گا جګړه مینا او امن په خپل زور وژني چوپتیا را پاسيږي د شنو بنگړیو شور وژني. گا جګړه مینا او امن په خپل زور وژني چوپتیا را پاسيږي د شنو بنگړیو شور.
ډیر ځوان سندرغاړي چې و سندرې وایي دوی په موسیقۍ او طرزونو کې له پخوانیو سندرغاړو متاثر وي او په لږ تفاوت سره هماغه طرزونه راخلي او سندرې پکې وایي. خو څنګه کیدلی شي چې دغه هنرمندان خپله هم په موسیقۍ کې څه زیاتونه وکړي او داسې څه ټولنې ته وړاندې کړي چې د دوی خپل نوښت وي؟ مبین وصال مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دا مونږ ته معلومیږي یو څو راګونه دي، مختلف راګونه دي چې مونږ ورته بیروي یا کستوري یا پاډی کې لګی یو. موسیقي دومره غټ علم دا لاس ټاټه دي، په دې لاس ټاټونو کې تقریبا په زورونو زورونو راګونه دي. نو دوی که لږ صنعت سره دا راګونو کې چینج راولي بالکل ضرور به توپیر پکې راشي. ډېر لږ سندرغاړي به په دې راګونو پوهیږي، مهارت بلری پتال بپویږي پسور بپویږي. زیاتره سندرغاړي دوی داسې سندرغاړي نن سبا راغلي دي چې صرف اقتصادي ژوند دوی ښه ده، اما دوی په کمپیوټر باندې په ټونر باندې د دې په واسطه سندره ووي. که څنګه سندره ووي نو هغوی هلته که څومره بې سوره وي بې تاله وي دوی هلته برابرولی شي. داسې یو حالت ده اوس. نو زما په فکر لږ څه نا څه بدلون پکې راوړل شي، د به ډېر خوند وکړي چې دوی نور مختلف راګونو کې کار وکړي. درباري کې دی ووي، ایمن کې دی ووي، فرض کا په بیرو کې دی ووي، پاسوري کې دی ووي، مختلف راګونه دي تقریبا ټاټونه دي.
د انسان وینا دا ارزانا خو حلال نه دا، د انسان وینا دا ارزانا خو حلال نه دا. په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نه کیږي، په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نه کیږي. زمین کار دمرا آسانا او سادا نکی.
ځوان سندرغاړی نوید محبت هم دا وصال د هنر ستاینه کوي. د هغه په باور کچېرې وصال ولسی سندرې وایي خلک به یې هنر ډیر خوښ کړي.
مبین وصال حقیقت کې چې زما ملګری ده، بدون د دې نه چې زما ملګری ده زه صفاتو کوم د صفت لایق سړی ده. کوم هنرمند که چې کوم خیاستونه اوسي هغه ټول په دې کې موجوده دي، خاکساري موجوده ده پکې. او پاشو د شعرو په انتخاب باندې واقعا ښایسته شعر انتخابوي. او مبین که د خو پکې چې شی نشته ده چې زه ووایم چې یاره دی که دغه خرابی ده پکې یا دغه هغه ده. د هر لحاظ نه، د شخصیت لحاظ نه، د شعر انتخاب لحاظ نه، موسیقي لحاظ نه، د هر لحاظ نه زما په نظر یو پوره سړی ده.
د دل شخصیت کراتیر شو او ډیر تمرکز د په هنر وکړو، له دغه نوې حالات سره د دغه هنر څنګه برابر دی؟ یعنی کومه توقع چې لري کنه باید د نور هم کارو کې ځینی نوې زیاتونی وکړي؟
زه چې ګورم د موسیقي ته چې ګورم کم سندرې چې اورم نو واقعا په همدې لحاظ باندې دی همدې حالات سره برابرې سندرې دي. خو بیا هم لکه موږ هنرمندانو ته کوشش پکار ده چې څومره موسیقي نوي شي، څومره نوي سیان راوځي، موږ تاسو باید خپل انانات او خپل کلتور پکې ژوندی وساتو. اوس ریمیکس سندرې راوتي، پاپ سندرې راوتي دي. نو فکر نه کوم سمه ده د 2013 کې پاپ سندرې والا شته دي خلک یوري، اما ډېری خلک په دې ارمان کې دي چې یاره په دې 2013 کې داسې یو هنرمند دوی چې مونږه تاغه زړه یادونه تازه کی. نو فلحال خروان ده، خسته روان ده. ما مخکې مول چې زه په موسیقي کې اس کوم غنه لرم او د لا بریا په هیله.
خپل ته هنرمند دي، درته معلومه کی چې مثال د په کومه برخه کې کډیره خواري وکي لا بخوي د ته به مشوره څوي؟
زما مشوره دا درته چې همیشه د کوشش وکي ولسی سندرو ته دوام ورکي، خصوصا سیکوینس د پاره، د رادیو تلویزیون د پاره باید مونږه کوشش وکړو ولسی سندره جوړ کړو، وطن د پاره سندره جوړ کړو.
اوس دی ملنګ
کچھ ہم نیما اس دے ملنگ دا کچھ ہم نیما سمرا پو بیڑا می خان تیرا شوا سمرا پو بیڑا می خان تیرا شوا چرات لے زماز وانی تیرا شوا
دا مبین مثال پاڑا مو دا نوید محبت خبری واوری دی اوس په دا وصال د څو مینوالو خبرې هم ووري چې د ده د هنر په اړه راته کړي.
نو مې نایل ده مبین وصال خوږ انسان دی، زه له نږدې ورسره پاتې شوی یم. نو ډېر ښه ذوق لري. د ګوره د هنرمند لپاره تر ټولو مهم شی چې دی، یعنې تر غږ نه مهم شی چې دی، ذوق د انتخاب دی. چې تر څو د ذوق او انتخاب کوي نه شي، نو دی که هر څومره ښه آواز ولري بیا هم څوک نه خوښوي. نو د ذوق ډېر ښه دی، انتخاب یې ډېر ښه دی او ښه شعر وایي.
فیدا محمد باران، ما چې څومره د موسیقي استادانو نه اوریدلی وای که د شعر د سندرغاړي لپاره څومره غږ مهم دی، تر هغه زیات بیا د شعر انتخاب او کمپوز او موسیقي مهمه ده.
ساعت